یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په پایل کې لړن خبرونه. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې پرون د سیلابونو له امله درې ماشومان مړه شوي دي. په پروان کې د طالبانو د امنیې قمندانې ویان محمد کامران حبیبي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل سیلابونه د دې ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې راوتلي دي. د ښاغلي حبیبي په خبره دغو سیلابونو دغه راز د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. هغه زیاته کړې چې د دغو سیلابونو په نتیجه کې د غوربند بامیان عمومي لاره بنده شوې او تخنیکي ډلې د دغې لارې د خلاصون او له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې لپاره دې ولسوالۍ ته رسېدلې دي. په عین حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 22 ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل کړی دی. دې ادارې د پلازمېنې کابل او یو شمېر ولایتونو شمالي ولایتونو په ګډون د هیواد په ځینو سیمو کې د احتمالي سیلابونو د راوتو اټکل هم کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. بلینکن په دې اړه څرګندونې بیګا د مې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بلینکن له دې مخکې په یوه ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي چې د مطبوعاتو د ازادۍ خوندیتوب او د خبریالانو ملاتړ د ډیموکراسۍ یوه ستنه بلل کېږي. په روان 2022 میلادي کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بې پولي خبریالانو ټولنې پرون د مې په درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی، افغانستان 40 نمرې شاته لوېدلی او 155 ځای نیولی دی. د خوړو نړیوال پروګرام په کابل، نیمروز او هرات کې په تېره یوه اونۍ کې له زرګونو بې وزلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام په څو ټویټونو کې ویلي چې په کابل کې په تېره یوه اونۍ کې له 600 کورنیو سره نغدي مرستې کړې دي. د نیمروز ولایت په چخانسور ولسوالۍ کې له 1,600 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کړې او د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د کوهستان په ولسوالۍ کې له 2,450 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده. روسیه د اوکراین په ختیځ بندري ښار ماریپول کې د مقاومت پر وروستي سنگر پراخ بریدونه پیل کړي او د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه هم نن په بروکسل کې پر دې خبرې کوي چې څرنګه اروپایي ټولنه کولی شي د روسیې پر انرژۍ اتکارا کم کړي. د ماریپول د پولادو په فابریکه کې په سلګونو ملکیان او د مقاومت وروستۍ ډلې ایسار پاتې دي. د اروپایي ټولنې د غړو تر نننۍ غونډې یوه ورځ مخکې سلواکیا او هنګري وویل دوی د دې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګازو پر صادراتو بندیز ولګول شي. پولیسو د ارمنستان په پلازمېنه روان کې له 200 تنو زیات معترضان چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه یې کوله نیولې دي. معترضان وویل پاشینیان د ناګورنه قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر په جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي دي. ازادي راډیو اورېدې خبرونو او نور موضوعاتو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزاد رسنۍ ځپلې دي.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول فعال رسنۍ ځپلې.
په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه مو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو د فدراسیون له غړي زیاب او میا سره مرکه کړې.
اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې، یوازې سټیج اطلاعات په رسنیو کې خپرېږي.
د اخترېزو راپورونو په ترڅ کې به واورئ چې په غزنی کې د یوې میلې په ترڅ کې پهلوانانو ځینې ورزشي لوبې نندارې ته وړاندې کړې.
د مال لاسه به شل وته مشکل جوړ شوی، نو په دغو خاطر باندې زه اوس ما دغه حرکتونه شروع کړي دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په نورستان کې ځوانان او پیغلې اختر څه ډول لمانځي.
نوي ځوانان او ځوانې جنکۍ خپل محلي موسیقي یا دودیزې لوبې ترسره کوي.
د خبرونې دوهمه نیمه کې هم د ازادي راډیو د زهرو کاروانونی خبرونه مه هېروئ.
تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزاد رسنۍ ځپلې دي. بلینکن اندېښنه ښیي چې د خبریالانو ګواښل پر دوی برید او زندانی کول به سانسوري ته لاره پرانیزي او دا به د دې سبب وګرځي چې ډېر شمېر خبریالان خپل مسلک پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال دا څرګندونه کوي چې پرون د بې پولي خبریالانو ټولنې خپل راپور کې وښوده چې افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص یا درجه بندۍ کې 14 نمرې شاته لوېدلی دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن طالبان تورن کړي چې واک ته له رسیدو وروسته په افغانستان کې خپلواک رسنۍ په سیستماتیک ډول ځپلي. خغلی بلینکن د مې په دریمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبریالانو ته وویل د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې 40 سلنه آزاد رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولې.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د افغانستان آزاد رسنۍ په مشخص ډول خزینه خبريالانه او په لرو پروتو سیمو کې فعال رسنۍ ځپلي. د هغې سروې لمخې چې د 2020 کال په ورستۍ کې وشوه د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې 40 سلنه آزاد رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولې.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه پندېښنی سره وایي ډېری خبریالان په انفرادي توګه ګواښل کیږي، برید پرې کیږي او زندان ته اچول کیږي. د خغلی بلینکن په خبره دا چاره د خبریالانو د ځان سانسورۍ لامل شوی تر خوای ډېرو خبریالانو خپل وطن پرېښې او ځینیو له دې مسلک سره خدای پاماني کړې ده، خو طالبان بیا دا خبره نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د رسنیو د تړل کېدو لاملونه بیا لابل دي او تر خوای دوی د مطبوعاتو ازادي ته ژمن دي.
اسلامي امارت له خوا نه یو رسنی هم نه ده بند شوی. کله چې د تحولات راغلل ځینو رسنیو خپل غبرنۍ تمیل له لاسه ورکړ، خپل له مشکل سره مخ شو. ځینو بیا غو مدیرانو مسولین چې وغوله هیواد وو وتل په ابتدا کې کله امریکایي ځواکونه الوتکه درولې او خلک یې ستل، نو دې سره رسنی به مدیریت او به ادارې شې تبان غو یا متاثر شوی او ځینو کارونه پر
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو په دوام د بی پولي خبریالانو ټولنې پرون په خپله تازه درجه بندۍ کې وویل افغانستان په 2020 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې 14 نمرې شاته لوېدلی. په دې راپور کې زیاته شوې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 145 ځای نیولی دی. داسې مهال چې تیر 2021 کال کې په 122 ځای کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې له قول لیکې په 2021 کال کې 293 خبریالان بندیان وو چې د تیرو کلونو په پرتله دا شمېره ډېره لوړه ده. د 2021 کال د اګست له 15 وروسته هغې ورځې چې طالبان په افغانستان بیا ځلې واکمن شوي ډېری خبریالان هم نیول شوي او زندانی شوي. هغه نیونې چې خبریالان وایي نو دوی په کارونو یې مخامخ اغیز کړی.
دغه ورځ د افغانستان د رسنیو مرکز د خبریالانو او افغان رسنیو د وضعیت لپاره هم ژوره اندېښنه ښکاره کړه او ویویل چې که بدلون رانشي ممکن له پاتې نیمایي رسنیو په سلو کې 10 نورې هم بندې شي. زما همکار احمد شبر د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون له غړي زیا بومیا څخه د مرکې په پیل کې د افغانستان د رسنیو د وضعیت په اړه پوښتنه کړې. ښاغلي بومیا وویل
لاګیس د تیر کال نه چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول رسنۍ په بشپړ ډول تر سانسور لاندې راغلي. په لومړی سر کې فشارونه سبب دي کېدل چې خبریالان خو سانسوري تر وبلي، ولی په دغه اختر په ورځو کې د طالبانو د استخباراتو ادارې یو 12 فقرې لیک خبریالان او رسنۍ ته ولیږه چې په دغه چارچوب کې به تاسو خبرونه جوړوي. دا اوتوماتیکلی مخکې له نشر نه د سانسور یو پیل و. دغه ترڅنګ موږ په 2021 کال کې له شپږ سوه رسنیو نه 300 شاوخوا رسنۍ سقوط شوي دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د رسنیو د سقوط علت دا دی چې دوی مالی امکانات نه لري او د دا تور هم پوری کړی دی چې ځینو رسنیو له ځینو سفارتونو پیسې اخیستې چې هغه اوس پې درېدلې دي. توضیح مو څه ده؟
ټول داسې نه دي چې ټولې رسنۍ د سفارتونو لخوا نه فنډ کېدلې، پروژې ورکول کېدې او یا هم ځینې نور مسایل وو. خو د دې ترڅنګ موږ یو ځواکمن
اقتصادي سرکل په افغانستان کې درلود. دوی اعلانات ورکول او لکه دی پولیو اعلانات بوه، دی تورزیدی بوه، یا دی تورت نور اعلانات ورکول، اتا دی صابون نړیوال ورځ بوه یا لاسمینځلو نړیوال ورځ بوه. اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې ده، معلوماتي برخې له منځه تللې دي، یوازې سټیج اطلاعات په رسنیو کې خپرېږي. یک منبع خبرونه خبري، یک منبع خبرونه ته په هیڅ ځای د دنیا کې سپانسر نه پیدا کیږي دغه سپانسر کاندي. یو علت دا ده، بل علت دا ده چې په تفریحي کار کوونکو باندې، د ښځو په برخه باندې، اطلاعاتو په برخه باندې، په موسیقي باندې د طالبان لخوا بشپړ بندیز ولګېد. نور رسنۍ نسي کولی چې خپل تلویزیون ساته، نشراتي توکي پیدا کاندي او نشرې کاندي.
بومیا صاحب، یو ډېره مهمه پوښتنه دا ده چې لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې له رسنیو سره مستقیم او غیر مستقیم دغه ډول مرستې پخوا کېدې، که رسنۍ آزادې وي ګټه یې څه ده او که نه وي نو څه؟
که چېرې رسنۍ آزادې وي، دوی به تاریخي ژورنالیزم ته پیل وکاندي. هغه تر خاورو لاندې ستونزې به راپورته کاندي کوم چې حکومتونه نه ورته متوجه کېږي، او حکومت به ورته متوجه کاندي، هغه ستونزې به حل کاندي او خلکو ته به رفاه رامنځته شي. کله چې خلکو ته رفاه رامنځته شي او په دې کې د حکومتونو لاسي، زه فکر کوم چې د خلکو د رضایت سبب به کیږي، او د خلکو رضایت سبب د دې کیږي چې د نظامونو د پایښت هغه اساسي ګام وګڼل شي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیاو چې په افغانستان کې د رسنیو د وروستي د روان وضعیت په اړه خپل نظر سره څرګندو، د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، په سلګونو رسنۍ تړل شوي، په زرګونو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو کارونه پرېښي، یا له دې هېواده وتلو ته اړ کړی شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سلګونو رسنیو د بندېدو علت اقتصادي ستونزې دي، نه د دوی حکومت.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ټراکټر په غاښونو کشول، موټر سایکل په غاښونو نیول، پر خېټه ډبره ماتول او ډېرې نور لوبې په غزنی کې پرون د یوې میلې په ترڅ کې نندارې ته وړاندې شوې. د دغو لوبو نندارې ته په سوونو کسان راټول شوي وو. دغه میله په داسې حال کې ترسره شو چې د نورو کلونو په پرتله په غزنی کې سږنی اختر بې خونده وو، او نور حال به هم د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې واورئ.
دغه میله د سیشن می پورز د غزنی ولایت تقربا غول سوالی په مرکز کې تر سره سو. میله ته د شاوخوا سیمو په سوونو کسان راټول شوي وو. نقیب الله پهلوان د غزنی ولایت قربا غول سوالی د خالو خیلو کلی اوسیدونکو دی. د په دغه میله کې د پهلوانۍ ډول ډول لوبې تر سره کړې، تراکتور پر غاښونو کشول، موټر سایکل په غاښونو نیول، په خېټه ډبره ماتول او ډیری نورې لوبې تر سره کړې. نوموړی وایي دغه لوبې د خلکو د خوشحالولو او تشویقولو په موخه کوي، تر څو خلک یوه اندازه خوشحاله وساتي.
ما تقریبا شل کاله 25 کاله کې تمرینات مې کړی دي. اول مې د کامپو ورزش کړی، د بعد د کامپو له ورزش چې مې دغه پهلواني حرکتونه شروع کړي دي. پوه شوې؟ د کامپو د زه خپل استاد یم. تقریبا 15 کاله یا و کاله مې تقریبا بدن سازیم کړی دی په ایران کې. دا ټول ما په ایران کې د حرکتونه کړی دي.
نقیب الله پهلوان وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته د خپلې ولسوالۍ بازار ته ځي، تر څو د ځان په ډول نور کسان هم وروزي چې دغه ځوانان له نشو کولو او ناسمو کارونو څخه راوګرځوي. نوموړی وایي ډیری کلونه یې خپلې میلې او پروګرامونه ځنډولي وو، خو اوس غواړي چې نورو ځایونو ته هم لاړ سي او پهلوان یې وکړي.
مختام نه و نمې سوای کولای. پوه شو چې یو ځای مې کولې په دې اړه یادم چې خدای نه کړه دونه ولس راځي. پوه یا به 14 نه و چې د مال لاسه به شلو ته مشکل جوړ سوی، نو په دغه خاطر باندې زه اوس ما دغه حرکتونه شروع کړی دي.
ځینې هغه کسان چې دغه میلې ته راغلي و زیات خوشاله دي، او وایي له دغه میلې او نندارې څخه یې خوند واخیست. محمد امین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دا د ځوانانو لپاره دا نمایشونه، دا برنامه دی، هر ځوان لپاره ډیره ګټه لري. مثلا نن شوې راګرځي له بیکارو لارو، بیکاره کارو، یو خو کار ته ورزش ښه شي. دا ورزش مثلا یو داسې نړۍ ده چې هر سړی کولی شي په دې نړۍ کې ځان شامل کړي. ورزش دی بدن دی پاره مثلا دی هر شی دی پاره ډیر صحت منش مثلا دی مرز دی پاره دی بدن دی پاره دی نور مثلا نشو دی لری خاصله را ګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې سژنی اختر د نورو کلونو په پرتله بی خوند او کمرنګ بلل کېده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې عملیات پراخ کړي دي. راپورونه وایي چې یوازې په ختیځ کې د ازیوم ښار ته نږدې 22 کنډک ځای پر ځای کړي دي. د روسیې په یوه کنډ کې له 700 تر 800 پورې پوځیان وي. بلور ته اروپایي ټولنه نن غواړي چې د اوکراین په خاطر پر روسیې د نورو بندیزونو پر طرح بحث وکړي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل پوځي عملیات ګړندي کړي دي. روسیا غواړي چې په دې سیمه کې بندري ویجاړ شوی ښار ماریوپول ونیسي چې دا د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین ځواکونو په لاس کې وروستی مرکز دی. بل لور ته اروپایي ټولنه د ماسکو پر تیلو او بانکي سکتور د بندیزونو لپاره پلانونه طرحه کوي. د اوکراین دفاع وزارت خبر ورکړ چې نن په ګاونډي بیلاروس کې پراخ پوځي تمرینات پیل شوي دي. د بریتانیا دفاع وزارت بیا نن خبر ورکړ چې ماسکو په ختیځ کې پروت ښار ازیوم ته څیرمه 22 کنډک ځای پر ځای کړی دي او غواړي چې له دې ځایه د دونباس لور ته پرمختګ وکړي. د بریتانیا دفاع وزارت زیاتوي چې داسې ښکاري چې د دې هدف دا دی چې په ختیځ کې د کاراماتورسک او سیفروندونسک ښارونه ونیسي. د بریتانیا د استخباراتي اطلاعاتو له مخې که چېرته روسیه دا دوه ښارونه ونیسي نو د اوکراین په شمال ختیځ کې به پوځي کنټرول پیاوړی شي. د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک والی ویل دي چې روسي پوځیانو د اوډیو کاپ ښار کې د سکرو پر یو مرکز ډزې کړې دي چې هلته یې لږ تر لږه لسنه وژلې او 15 نور ټپیان کړي دي. د دونیتسک والی پاولو کرلینک په ټلګرام کې لیکلي دي چې روسان پوهیږي چې کوم ځای په نقشه کړي. دوی دا ډزې داسې مهال وکړي چې کارګران تازه له خپله کار خلاص شوي وو او د دوی پر ځای نور کارګر ورتلل. د والی په وینا دا کسان بس ته په تمځ کې انتظار وو چې کور ته ولاړ شي. بل لور ته په بروکسل کې اروپایي ټولنې خبر ورکړ چې نن پر دې خبرې کوي چې څرنګه کېدای شي چې پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. خو سلواکیا او هنګري ویلي دي چې دوی د تیلو په شمول د روسیې د انرژي پر سکتور له بندیزونو سره مخالف دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجو پیلېږي. د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو او نې خبرونه د زهرو کاروان مهروي تر دولسنی موجو با از ما همکار اجمل اندر سره وی خو تر هغه مخکې پام وکړی اقتصادي خبرونه ته.
د فرا ولایت مستوفیت وای د دې ولایت اواید و چنده شوې دي. د دې اداري رسنی ز برخې نن ازادي رادیو ته ویل د 1400 مالی کال د ورستۍ رو بیا واید د تیر کال د همدې رو بیا واید پر تلن یک دې دو چنده ډیر شوې دي. د فرا مستوفیت رسنی ز برخه زیاتوي چې د مستوفیت د رهبری او همکارانو په مرسته د 1400 مالی کال په ورستۍ رو کې دوی 116 میلیون افغانۍ واید راټول کړي دي. ویل کیږي چې د فرا مستوفیت د تیر کال په ورستۍ رو کې 14 میلیون افغانۍ واید راټول کړي وو. د فرام مستوفیت مسولان وایي هڅه کوي چې په 1401 مالی کال کې داوای دوکاچه تر دې هم لوړه کړي. اے آر ډي موسسې په تیرو 15 میاشتو کې په پکتیکا ولایت کې په 18000 بېوزله کورنیو خوراکي توکي ویشلې دي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان ملا مستعین عمری ازادي راډیو ته په یو را لیکلي پیغام کې ویلي دي د اے آر ډي موسسې لخوا چمتو شوي خوراکي توکي د دې ولایت له لوري د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه او خیرکوټ جانیخیلو یوسفخیلو یحیاخیلو او ارګون ولسوالیو کې ویشل شوي دي. په پیغام کې راغلي دي چې د خوراکي توکو د ویش ترڅنګ بزګرو او بڼوالو ته کیمیاوي مواد کرنیز وسایل او د څارویو خوراکي توکي هم ورکړل شوي دي. ویل کیږي له بزګرو او بڼوالو سره د مرستې د کرنیزو محصولاتو او اقتصادي ودې په هدف شوې دي. د کرنې وزارت د معلوماتو په بنسټ په ډېرو ولایتونو کې د مرستې شوې دي او په پاتې ولایتونو کې به هم وشي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ او یو ویشت پوله یوه یورو درې نوي افغانۍ او 12 پوله، یو انګلیسي پاوند یو 13 افغانۍ او 15 درش پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 14 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1340 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1400 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا دوستانو سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موسا اجمل اند هر کله کوم. په نورستان کې زغنان او پیغلې د اختر په دویم او دریم ورځ د کلیو شاوخوا هوارو ساحو ته زی او اختر په یو لړوب او میلول مانسي. په اړه لسمی څخه د ازادي رادیو د خبريال ریپورت ورو
د خارونو لګنی ګونی شور ماشور لمل زینو او د ژوند لنور مسنوی رنگینی ولری خو په طبي رنگینی او خلاګان او مالامال نورستان کې ځوانان د اختر خوخی ل نیکونو په ورپاتې لوب او سیالي ولمانځي. د ختیز نورستان د کامدیش ولسوالۍ وسیدونکې محمد اسماعیل زمانی د تر سره کیدونکو لوب په اړه ازادي رادیو ته وویل
نوې ځوانان او ځوانې جنکې چې کوم دي خو یې خپل محلي موسیقي یا دودیزی لوب چې کوم دي هغه تر سره کوي. زمونږه ځوانان چې کوم دي هغه رسی کش کوي، همدارنګ الوس په نامه یو لوب ده هغه کوي، یو د غشي وشتلو یو رقم لوب ده هغه تر سره کوي، همدارنګ نجون چې کوم دي هغه هم بیلابیل لوب لري لکه پټ پټوانې ها او تدې ترڅنګ هغه محلي سندرې هم وي. یو ځکه ټولې د کلی جنکې راغونډيږي.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ وسیدونکو یعقوب خان راته وویل په هیواد کې نوې بدلون سره د خلکو اقتصاد کمزورې شبه جبونه خالی دي او زیاتوې د اختر لپاره جامع هم نه دي کړي، خو زړونه ژوند دي. حلکان او انجونی لنیاگان او نیکونو ورپاتی لوب کولو باندې زړونه خوشاله ساتي.
پهلوانی او بسکشی او زغلونه او سندره او سازونه چې د نورستان ډیره او کلیو کې رواج دی، په اختر دویم او دریم ورځ کې د ساتری او میلی تر سره کیږي.
د لکانو په څنګ کې جنکان هم په نورستان کې اختری زلمانځي نکریزي کوي، نوی کالی اغوندي، یو بل لیدلو ته کورونو ته ورځي، د یو بل ټول په یو ځای کې راټولېږي، ساز سرود کوي، سندری وای، نور میلی کوي.
د دوی په خبره چې ولایت نږدې 3 کال وړاندې د بیلی پارک په نوم اون مول شو، خو لا هم پکې کوم ځانګړې میلزای او پارک نشته چې هلته ځوانان او جینکۍ میلې ته لاړ شي، په ټالونو او زنګوګانو کې وزانګي او د خاري سیمو په سیر پکې د اختر ورځې ولمانځي. خو بیا هم د خپل ولایت لخکولي طبیعت زرغونو زنګلونو په خوړونو کې لرنو وبو او د ډول ډول مرغانو له زړه راښکونکو آوازونو خوند اخلي او خپل ژوند ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
تاسو سمو کګلا ازادي رادیو ناوړی وسم نړیوالو رسنیو ته راسو. صالح محمد صالح د څو نړیوالو رسنیو پانی اړولی و ورو چې د افغانستان پاړه څوایي.
هندي انلاین خبرونه بزنس ستاندرد پروند د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې پر مسأله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د طالبانو ویندویانو لبی لابلو گاونډیو هیوادونو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د فایل پاړه تبصره کړي، خو د خبرونې په باور دغه حکومت لا هم له نورو هیوادونو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو په تشکیل کې پاتې راغلي دي. د بزنس ستاندرد په لیکنه سیاستوال او شنون کې په دې باور دي چې د طالبانو حکومت د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره په تیرو څباندې اتو میاشتو کې اغیزناکه ډیپلوماسي نه درلوده. په لیکنه کې ګڼو هیوادونو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفرونو ته اشاره شوې، خو لیکوال وایي له دې سره سره طالبان نه دي توانېدلي له نورو هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې جوړې کړي. په مقاله کې راغلي د طالبانو لخوا لیږل سویو ډیپلوماتانو پر روسیه، چین، ایران، پاکستان او قزاقستان کې خپل چارې رسمن پیل کړي، خو لا هم معلومه نه ده چې آیا دا به د تلاره اور کړي چې دغه هیوادونه د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت وپیژني. د بریتانیا خبریدونکي ورځپاڼې ټیلیګراف د افغانستان د کرکټ د ښځینه لوبغاړو پر وضعیت لیکنه خپره کړې ده. لیکنه په دې عبارت پیلیږي: څه باندې اته میاشتې مخکې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د دغه هیواد د کرکټ د ښځینه لوبغاړو برخلیک نامعلوم و، خو ځینې نجونې له افغانستانه تر وتلو وروسته وتوانېدې چې یو وار بیا د کرکټ لوبې ته مخه کړي. ورځپاڼې د رویا سمیم خبرې هم راخیستې چې دا مهال په کاناډا کې ژوند کوي او هیله منه ده را روانه میاشت د کاناډا په نیو برانزویک کې د فدریکتون د کرکټ کلب لپاره خپل لومړی مسابقه وکړي. د ګارډین په لیکنه، رویا سمیم کال مخکې د هغو 25 ښځو په ډله کې شامله و چې د افغانستان کرکټ بورډ ورسره رسمن قرارداد وکړ. 29 کلنې سمیم ویلي دا هغه ښه شیبه و چې هیڅکله به مې هیره نه سي. هغې تر تیرې اګست میاشتې په کابل کې په پوره لیوالتیا د کرکټ لوبه کوله او هره ورځ به یې 8 ساعته له نورو سره یوځای تمرین هم کولی سوی. د کرکټ دغه ښځینه لوبغاړي رویا سمیم ګارډین ته ویلي هر څه ښه روان و، خلکو چې دوی له توپ یا بال او بیټ سره پر لارو سړکونو لیدلې دوی یې تشویقولې، او یو ورخو د کرکټ وتلې ستوري راشد خان له دوی سره غرمنی هم وخوړله چې د ښځو او نجونو د کرکټ پر ملاتړ یې خبرې وکړې. خو له کلي چې طالبانو د تیرې اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د سمیم لوبه لغوه سوه او د کرکټ د نجونو ټیم مشر د ښځینه کرکټ د راتلونکي په اړه اندېښنه وښوده. طالبانو له کله چې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، تر اوسه یې د کرکټ تر څنګ د نجونو نورو ورزشي فعالیتونو ته هم اجازه نه ده ورکړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او کګلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي راډیو ته ستاسو له راغلو پیغامونو څو یې راخلو.
زه عبدالهادي هیوادمل د هلمند نه د لیسه د پیغام پرېږدم چې ورور دلته دوړي او بعد توند بعد رالی د خلکو شمسیان یې ورماتې کړې، ورور سخت تلفات یې واړول. موږ د حکومت څخه دا هیله او غوښتنه کوو چې موږ سره کومک وکړي وروره.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. قسمت لامه د کندهار ولایت د ارغنداب څخه پیغام ته پرېږدم. مشکل مو دا د ارغنداب ولسوالۍ وسط زیات د اوبو د کمښت سره مخامخ ده. دلته خلک ګام پر ګام برمې وسوي، نو په جاسو سره د اوبو د ننه کچه اوبه راکمېږي. اوس موږ یوازې 40 ورځې اوبه لګولې دي او مسلمان وایي چې د کال لپاره نورې اوبه نشته. نو په کاسه کې ډېرې اوبه شته، خلک اوس د کاسې لوړ خلک باغونو شان ته کرلې دي. په لږ هاو جریب په زرګونو جریب ځمکو ته کرل شوې ده. نو دا نه د هغو قانوني حق کېږي نه شرعي حق کېږي. موږ د عمارت ته لوړ پوه چارواکو څخه دا خواهش دی چې دغه مسئولیت ژر تر ژره رسېدنه وکړي.
سلام بل سلام د ما خبره د نشر شي او د بدل شي او زه د ګرځید او شتون کوم او د موګه افغانستان ته کوم مرسته نړیوال لګي افغانستان سره کیږي دغه خوارانو غریبانو مزورانو ته نه رسیږي. دغه بده من غور وکي دغه اسلامي دولت نیم غور پیو کی خیر سره موږ دا د ولس خلک ډیر مجبور دي، ډیر خوار وزار دي، ډیر خراب دي، ډیر بوزل دي، هیڅ نه لري په کنداله سره. موږ کوم یو کسان ته ورکی چې واشته ولري یا ملکان یا له خیر سره چې د اندوانان یا دوستان یو خلکو سره کی خوارانو غریبانو د څوک مخ نه وراړي نه توجه د خوارانو غریبانو ټول کې پاتې دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره و. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونی خبرونه مه هېروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته.
د پروان ولایت په شنوارو ولسوالۍ کې پرون د سیلابونو له امله درې ماشومان مړه شوي دي. په پروان کې د طالبانو د امنیت قمندانې وایان محمد کامران حبیبي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل سیلابونه د دې ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې راوتلي او خلکو ته یې ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. بعین حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هېواد په 8 ولایتونو کې د سختو اورښتونو اټکل کړی دی. د ادارې د پلازمېنې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو په ګډون د هېواد په ځینو سیمو کې د احتمالي سیلابونو اټکل هم کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولې چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې بیګا د همې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وکړې. د خوړو نړیوال پروګرام په کابل، نیمروز او هرات کې په تیرې یوه اونۍ کې له زرګونو بېوزلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. په کابل کې د پروګرام 600 کورنیو سره نغدې مرستې کړې. نیمروز ولایت په چخانسور ولسوالۍ کې له 1,600 کورنیو سره او د هرات د کوهسان په ولسوالۍ کې له 2,451 کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړې دي. روسیه د اوکران په ختیځ بندري ښار ماریوپول کې د مقاومت پر روسي سنگر پراخ بریدونه پیل کړي او د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه هم نن په بروکسل کې پر دې خبرې کوي چې څنګه اروپایي ټولنه کولی شي چې د روسیې پر انرژي اتکا ونکړي. د ماریوپول د پولادو په فابریکه کې په سلګونو ملکیان او د مقاومت وروستۍ ډلې ایسار پاتې دي. پولیسو د ارمنستان په پلازمېنه ایروان کې له 200 زیات معترضان چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه یې کوله نیولي دي. معترضان وویل پاشینیان د ناګورنه قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر په جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ورستیو میاشتو کې د کابل په هوایی ډګر کې د نشې موادو یو کاچاکونکي هم نه دی نیول شوی.
د سوره رغلی مګلاس کاسون 15 کاسونه ایکسریتا مریفي کړی دي. په اترې کوم غیر قانوني مواد نه دی وسګر کړی.
په بل لاپور کې بواوري چې د هرات د صنایو او تاق وای چې د وقایع لپاره هغو معتادانو ته کار ورکوي چې ترملنه یې سوي وي.
تلاش شما جریان داره.
زموږ هڅه روانه دي.